د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلای کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی عزیز صاحب شرغلس
بخیر وسیزه هم خپل قدم کلمړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم
ډیره مننه عزیز صاحب کلمړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهم څانګه ده او مختلف تعریفونه لري کله چې موږ د نړیوالو بشرپالو حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خواو د جنگ د ښکېل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي
ډیره مننه که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وویل د نړیوال بشرپالو حقونو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی یعنی دا معنا چې د انسانیت د حقوقو او ځانګړتیاو دا چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید کېلې غوړي د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کېل غړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي دا کوم څه مکلفیتونه لري کوم کارونه باید وکړي کوم کارونه منع دي د جنگ په جریان کې متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی واقعیت دی چې هر وخت په مختلفو عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایت کوو هغه ته ضرر ونه رسیږي ټول بحث په دغه باندې دی راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو هغه اساسي او مهم اصول پنځه مهم اصل لري نړیوال بشرپال قوانین چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي د ښکېلو خوړو دی خو لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء ترمنځ تفکیک وکړي او باید د ضرر ونه رسوي همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي مخکې د دې چې عملیات سر ته ورسوي باید دغه اصل په نظر کې ونیسي دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي هغه سلاوي چې دوی خلی په هغه کې تناسب په نظر کې ونیسي تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اصلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیر نه وي تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي د مثال په ډول یعنې یو هدف د کل په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګری کوي د جنگ د بېځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېړ غاوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماتې کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نورې قوې استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت هم چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټولې کېلې غواړي دا د په انتخاب د سلا کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنی دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غوړې او د ښکېل غوړ هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوی کړي، شفاخانې ته یسي. یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، اسرائیلي رویه ده چې دا یو مهم اصل دی د نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنې تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنګي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوی نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوی کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس لسی
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصولو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي، د یو یا ډېرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وی که د هغه دولت مسله مخالفین وی، هغه که د دوو مخالفو مسله و ډلو په منځ کې جنگ وی، چې جنگ او ټوپک واخست او عملاً په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانین احترام وکړو، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي، عملاً یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه وډله کوم طرف دغه نړیوال بشرپال قوانین نقض کوي، نو دوی دی جنگی جنایات مرتکب ګرځي د دغه نړیوال بشرفالو قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگی جنایت دی کی وډالر مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځیدلی دی هغه کار څوک وی او یا د دست تکتیک نه کار خلی دغه اصول چې کوم یاد کړ دا په نظر کې ونه نیسی دوی مرتکب دی جنگی جنایت ګرځي جنگی جنایت موږ تاسو پیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دی چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دی او د دې دپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته په اول قدم کې خپله دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگی جنایات مرتکب ګرځي باید هغه نه پوښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي خو که چېرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولی موږ نړیوال میکانیزمونه د دې دپاره لرو افغانستان د نړیوال جزایي محکمې عضو دی په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایاتو ګرځېدلي هغې دغه جنایاتو ته رسیدګي وکړي
ډېره مننه
ستاسو نه مننه کور مو ودان
قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو مل ستاسو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ سحاجت دې چې د خط په ملال ولم چې زما په باب د خلې دی په هیګم
ستا خطون ټول زما سرت پرات دی زیل ولم هرش په دوبار دوبار
ایا په افغانستان او نړۍ کې د پوسټ په تاریخ خبري است
په ورسره میلادي پیړۍ کې د پوسټخانې ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوسټخانې جوړ کړ البته په ابتدایي شکل باندې
پوست کول یعنی لیک او نور شیان لی وزای بل زای تا لیگل سه دول تر سره کیگی
خوز بخصوت البته ده نور ولایت نه یا خارج ده کشور نه خلکو تا پوستی رزی
ده پوستی سیستم ده اصری که دلو لپاره کم کارونه شویدی
ده پوستی معبر جوڑی دلی ده مرکزی پوستخانی اصری سازی ده
خلک